مخمنی خبری مجله کې چې زریسوان مراد د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. لا وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د موضوع په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس او د غرض د افغانستان او سیمې د روسي او سیاسي او امنیتی تحولاتو او پیښو رپورټونه اوریدل شي. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې نوریاس نوري برابر کړی دي.
ملګری ملتونه وایي په تېر 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري په حملو کې څه باندې 2400 ملکیان وژل شوي دي. نړیوال سور صلیب وایي په هایتي کې د زورورې زلزلې له امله به تر 3 میلیونو پورې وګړو ته زیان رسېدلی وي. د ایران د پارلمان رئیس نن یو ځل بیا د ایران پر هغې ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسي ادارې د یوه ایراني اټومي ساینس پوه پر وژنې تورنې کړي دي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ملګرو ملتونه وایي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څه باندې 2400 ملکي خلک وژل شوي. دا له 2009 کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم ړنګ سوی په افغانستان کې د یو کال په جریان کې د ملکي تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی. په کابل کې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نن وویل چې په 2009 میلادي کال کې د 2412 ملکي خلکو وژل کېدل د تیر 2008 میلادي کال په نسبت په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. تیر کال 2113 ملکیان وژل شوي وو. یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې 1610 ملکي خلک وژل شوي چې د 2008 میلادي کال په نسبت 40% ډېروالی ښیي. په اعلامیې کې دغه راز راغلي په 2009 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې بیا څه کم 600 ملکي کسان وژل شوي چې د وړم کال په نسبت دغه ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې 28% کموالی ښیي. په افغانستان کې 2 امریکایي او 4 افغان عسکر په 2 جلا چاودنو کې وژل شوي. دغه 2 امریکایي عسکر چې د ناتو په مشرۍ 1600 ځواکونو په چوکاټ کې وظیفه ترسره کوله د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د دغو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمېر 1200 ته ورسېد. 4 افغان پوځي انجینران نن په خوست ولایت کې د هغه ماین په چاودنه کې ووژل شول چې غوښتلی دغه ماین شند کړي. له بلې خوا د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې نن سهار په ځانوژونکي حملې کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پولیسو په ګډون 2 تنه ژوبل شوي. د کندهار د امنیت قمندان سردار محمد زازی وایي په حمله کې 3 پولیس شدیدا ټپیان شوي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د 12 پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکو دا ادعا رد کړې. د کندهار د میرویس روغتون چارواکو ویلي دې روغتون ته د 2 ټپي پولیسو او 4 ملکي ټپیانو د لېږدولو څلور ملکي ټپیانو د لېږدولو خبره کړې ده. ولسي جرګې د جمهور رئیس احمد کرزي د نوې کابینې له کاندید وزیرانو سره د استماعیه غونډې په لړ کې نن شپږ کاندید وزیران خپلې غونډې ته وربللي وو. د بهرنیو چارو، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقافو، ښاري پراختیا او عامې روغتیا وزارتونو ته نومول شوي وزیرانو نن خپل کاري پلانونه ولسي جرګې ته بیان کړل. تمه ده چې دا لړۍ به سبا پای ته ورسېږي او ولسي جرګه به د راتلونکې اونۍ په سر کې د جمهور رئیس د نوې کابینې 12 نومول شوو وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکړي. تر دې وړاندې ولسي جرګې د ولسمشر کرزي د لومړۍ کابینې له 4 څلوېښتو کاندیدو وزیرانو څخه 12 تنه رد کړي وو. نړیوال سور صلیب وایي چې په هایتي کې د زورور زلزلې له امله به تر 3 میلیونو پورې وګړو ته زیان رسېدلی وي. سره صلیب او د ملګرو ملتونو ادارو ویلي په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو ته ډېر زیان رسېدلی، دوی هڅه کوي چې د زیانونو او د تلفاتو اندازه معلومه کړي. د سره صلیب د کمیټې ویاند وویل دغه زلزلې به پایتخت پورتو پرنس کې چې 1.2 میلیونه نفوس لري ډېرې خرابې رامنځته کړې دي. ملګرو ملتونو وویل په پورتو پرنس کې د دفتر ودانۍ نړېدلې او یو زیات شمېر کارکوونکي تري تم دي. د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو هایتي ته چې د کارابین د سیمې تر ټولو بېوزله هیواد دی، د مرستو رسولو د تنظیم چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحده ایالات به ملکي او پوځي بشپړې مرستې ورسوي.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to other
موږ د امریکا متحده ایالات بل هایتي او لنورو سیمو سره پرمرسته وکړو. موږ د طبيعي آفتونو ضد ملکي او پوځي مرستندوی یا دلیا او د غراز بشري مرستې واسطه او له کسانو سره خواخوږي خيو چې خپل کورنۍ او عزیزان الله سور کړي. په هایتي کې د سیشن بي د ورځې د غزلزله په دې هیواد کې په 12 سوزو کې تر ټولو ناوړه زلزله بلل شوې ده. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن یو ځل بیا د ایران پر هغې ادعا ټینګار وکړ چې د اسرائیل او امریکا جاسوسۍ ادارې یې د یوه ایراني اټومي ساینس پوه پر وژنې تورنې کړې دي. علي لاریجانی پارلمان ته په وینا کې د دغه ساینس پوه وژنې ته په اشاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تورن کړ چې تروریزم ته پراختیا ورکوي. ایراني ساینس پوه مسعود محمدی پرون سه شنبې په تهران کې په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې لاس لرلو انکار کړی او د نورو ایراني چارواکو له لوري لګول شوي تورونه یې بې اساسه بللي دي. ایراني چارواکو په کراتو پر متحده ایالاتو او اسرائیل تور لګولی چې په ایران کې ناارامیو ته لمن وهي. د ایران دولتي خبري رسنویو محمدي د رژیم یو کلک ملاتړی بللی خو د هغه نوم د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي د پلویانو په بلاک کې راڅرګند شوی. د ایران له لانجمن پروګرام سره د محمدي د اړیکو لرلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د یو بل خبر لمخې د ایران کورنۍ خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د قانون تصویبولو تر ټولو لوړ ارګان شورای نگهبان په تدریجي ډول پر انرژي او وچې ډوډۍ د سبسیډي د لرې کولو لایحه منظور کړې ده. د دغې لایحې لمخې چې شورای نگهبان منظور کړي په تدریجي ډول د هیواد تیلو ګازو برېښنا اوبو وچې ډوډۍ روغتیایي او د پوهنې په خدماتو کې د دولت سبسیډي یا مرستې کمیږي. دا سمدستي نه ده څرګنده چې دا لایحه به څه وخت تطبیق کیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې د دغې لایحې په تطبیق سره به دولت د کال سل میلیارد ډالر وسپموي. د دغې سبسیډي په لرې کېدو سره به د ایران خلک ډېر زیانمن شي که د اټومي لانجمن پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګېږي. منتقدین وایي دغه لایحه به انفلاسیون لوړ کړي او ممکن ټولنیز پاڅونونه هم راوپاروي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان روسیې ته د سفر په دوهمه ورځ نن په موسکو کې د دې هیواد له ولسمشر دیمیتری میدویدف او له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ، اقتصاد او امنیتي همکاري د پراخېدو په اړه به خبرې وکړي. دواړه هیوادونه چې د بلو سټریم په نامه د ګازو د هغه پایپ لاین شریکان دي چې د تورې بهیرې ګاز اروپا ته لیږدوي، هڅه کوي چې د انرژۍ د لیږدولو د ساوت سټریم او سامسون سیهان په پایپ لاینونو کې په نږدې همکارۍ سره دو اړخیزو اړیکو ته نور هم پراختیا ورکړي. اسرائیل هڅه کوي چې له ترکیې سره ډیپلوماتیک لفظي شخړه هواره کړي خو د ترکیې له غوښتنې سره سم یې له دې هېواده بښنه نه ده غوښتې. دغه لفظي شخړه د دوشنبې د ورځې له هغې ډیپلوماتیکې غونډې وروسته راپورته شو چې د ترکیې په وینا پکې د اسرائیل له بهرنیو چارو مرستیال وزیر د دوی له سفیر سره بد چلند کړی دی. د اسرائیل له بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی آیلون د ترکیې سفیر دې لپاره اظهار کړی و چې ورته د ترکیې د یوې تلویزیوني ډرامې پر سر چې پکې اسرائیلي جاسوسان بې رحمه ښودل شوي خپل اعتراض وړاندې کړي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر د ترکیې سفیر ته له لاس ورکولو ډډه کړې وه او هغه په یوې ټیټې څوکۍ کینولی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر اعتراض پر ځای و خو دغه اعتراض یې باید له مناسبو ډیپلوماتیکي حصولو سره سم څرګند کړی وای. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي د ځورولو نیت یې نه درلود خو په ښکاره یې بښنه نه ده غوښتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې اسرائیل باید دغه عمل توضیح کړي او بښنه وغواړي. او پولیس وایي د عراق په لویدیز ولایت انبار کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې اووه تنه ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د فالوجه په شمال کې د سقلاویا د ښار د پولیسو یو ماموریت ته نږدې والوزه او په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس به زبیر ژمن د افغانستان او کورنۍ اقتصادي او سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ته نومول شوی وزیر نن ژمنه وکړه چې که ولسی جرګې د باور رای ورکړه نو به د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مشخص پروګرامونه پلي کړي. عبدالهادي ارغندیوال چې ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه بیانول وویل د اقتصادي ودې لپاره به د داسې پروګرامونو د پلي کولو هڅه وکړي چې سمدستي ګټه ترېنه ترلاسه شي. د کابل پولیس وایي چې 15 تنه د غوړیو او د لاس پینځلو د مایعاتو په تولید کې د جعلکاري په تور نیولي دي. په اختر خبري اجانس راپور ورکړی چې نیول شویو کسانو په فابریکو کې بې کیفیته غوړي او د لاس پینځلو مایعات تولیدول. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې چې روانه میاشت پیلیږي د ګډون کولو لپاره د افغان لوبغاړو ترمنځ انتخابي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې خبر ورکړ دی چې په دغو سیالیو کې به 2 تنه افغان لوبغاړي ګډون وکړي او هغوی به د یو کمیسیون له لارې غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره به حتی د افغان لوبغاړو د لیږلو په اړه شکایتونه هم کیږي. د جنوبي اسیا لوبې دا ځل په بنګلادیش کې کیږي. په کندهار کې د فوټبال سیالۍ روانې دي. باختر خبری اجانس راپور ورکړی دی چې دا سیالۍ د افغانستان د ملي ټیم د غوره کولو لپاره ترسره کیږي او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو نهو ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. د دغو سیالیو په وروستیو هغو کې د بغلان د فوټبال ټیم د کندهار ټیم ته او د کابل بانک ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه.
د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ملي پخلاینې د پروسې لپاره د ولسمشر کرزي سلاکار وی په ابوظبي کې ګڼ شمیر سیمه ییزو نورو هیوادونو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت له دریز نه ملاتړ څرګند کړ.
افغانستان حکومت خپل هغه پروګرام د سولې چې په نظر کې لري په آینده کې په افغانستان کې پلی کړي، د هغه پروګرام لپاره د دنیا او د اسلامي هیوادو د حمایت یو عمده خبره پکې د بحث لاندې ونیول.
خود طالبانو د وخت یو مقام بیا ټینګار کوي چې د هر ډول ګټور خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا برابرول ضروری دی. عبدالحکیم مجاهد وی
ترڅو چې یو خبره چې اخلاص او صداقت موجود وي د مشکل د قضیې حل ډیر اسانه خبره ده.
افغان دولت وی داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به زرګونو وسلوالو مخالفانو ته د کار روزګار زمينه برابر شي. ولسمشر کرزی وی افغانان باید په خپل هیواد آباد کړي او امنیتي وساتي. ملګرو ملتونو په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپل تازه رپورت نن خپور کړ. نور مهم رپورټونه هم درته په دې خبري مجله کې لرو. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان پړه په عربي متحده اماراتو کې دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ایزه غونډه د سه‌شنبه پر ورځ وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د وښته هیوادونو سفیرانو ګډون درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنگین دات فرس پنتاز ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې یو مهمه مسأله له وسلوالو طالبانو سره دروغ جوړې موضوع و. جانقا الکوزی د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی له مشاور وزیر خاغلی محمد معصوم ستانگزی سره چې په دغه غونډه کې ګډون درلود په همدې اړه خبرې کړې دي.
په دې کانفرنس کې اصلا د افغانستان او پاکستان لپاره د خاصو نمایندګان چې د مختلفو هیوادونو لخوا تعین شوي دي، د دوی غونډه وه. په عین زمان کې د خلیج هیوادو نه هم د شمول د سعودي عربستان، بحرین او د اماراتو هیوادونه هم نمایندګانو برخه پکې اخیستلې وه. عمدهترین خبره په دې کې په افغانستان کې د بیا جوړونې د لندن د کانفرنس لپاره د آمادګۍ او په مهمه خبره دا و چې د جلالمآب حامد کرزی د جمهور رئیس د هغه ختمش چې هغه په خپله بیانیه کې د تحلیل په ورځ باندې اعلان کړل چې له دغه نقطه ترتیب حمایت وشي او مخصوصا د افغانستان حکومت خپل هغه پروګرام د سولې چې په نظر کې لري په آینده کې په افغانستان کې پلی کړي، د هغه پروګرام لپاره د دنیا او د اسلامي هیوادو د حمایت یو عمده خبره پکې د بحث لاندې ونیول.
محترم ستانګزه صاحب، د راپورونو خبرو شول البته نه تایید شوی راپورونه وجه د طالبانو استادو هم پکې ګډون کړو که په دې ارتباط لږ معلومات راکړي.
د طالبانو لخوا نه چا په دې کانفرنس کې ګډون نه وکړ. ما مخکې وویل چې د مختلفو منطقوي هیوادو استادو پکې برخه اخیستلې وه. د افغانستان هغه پروګرام د جرمات رئیس جمهور پروګرام چې هغه په افغانستان کې د سولې او د بې اخلاین د پروسې ګړندی کول د حمایت وسو.
څومره هیله مندي موجوده ده د پخلاینې پروسې ته؟
زه فکر کوم چې دا د افغانانو په خپل مابین کې یو پروسه ده، یو افغاني پروسه ده. باید هر ترتیب شوي د افغانستان حکومت د موږ مشران، د تو سیاسي مشران دي او د حکومتي مشران دي په ګډه توګه د دې بهیر د ګړندي کولو لپاره سره هلې ځلې وکړو. زه فکر کوم اخري خبره دا ده چې د جنګ د حل لار هغه لار به دا وي چې یو ورځ باید سولې ته ورسېږو او افغانان باید په خپل مابین کې په سولې کې یو بل سره ژوند وکړي او هغه عوامل چې باعث دې ګرځېدلي دي چې افغانان سره بېل شي، د افغانستان له بهر نه د افغانان خپله د یو بل په ضد باندې وجنګول شي، دغه عوامل باید له باندې یو وړل شي چې تر هغو وکولی شي افغانان په خپل مابین کې آرامۍ سره ژوند وکړي.
دا ولسمشر کرزی سلاکار محمد معصوم ستانگزی او چې له طالبانو سره د روغ جوړې په اړه د ابوظبي د غونډې د بحث په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول. بلور ته بیا د طالبانو د نسکو شوی رژیم یو پخوانی مقام عبدالحکیم مجاهد وای چې په هر ډول خبرو کې د بریالیتوب لپاره دا ضروری ده چې له حقې نه مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. عبدالحکیم مجاهد په همدې موضوع له اسمت سروان سره خبرې وکړې.
دا کنفرنس په دې اکله باندې نهایي مهم ده چې د افغانستان د په ارتباط باندې یا د خارجانو د موجودیت په ارتباط په افغانستان باندې په افغانستان کې د دې سیمې هیوادونو په اعتماد کې واخلي او د سیو جامع ستراتیژي رامنځته شي چې په افغانستان په نتیجه کې په افغانستان کې یو سول راسي او روغ جوړ راسي او جنگ پای ته ورسیږي او د دې قوتونو د موجودیت په افغانستان کې تر بحث لاندې.
مجاهد صاحب د وسلوالو طالبانو یو غوښتنه دا و چې د دوی مشران له توره لیست وویستل شي. په وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي هم داسې یو وړاندیز وکړ. په داسې حال کې چې دا وړاندیز شوی دی د ابوظبي کې دا غونډه جوړی شي او په لندن په کانفرنس کې هم دا موضوع مطرح کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرې وشي. البته په دې منځ کې داسې خبرې هم کیږي چې له منځلارو طالبانو سره د خبرې وشي. دې ته په پام سره تاسو څومره دی روغی جوړی احتمال وینئ؟
څروان سموترم ترڅو سي یو خبره کې اخلاص او صداقت موجود وي د مشکل د قضیه حل ډیر اسانه خبره ده. دا چې د مذاکرات نه مخکې د مذاکرات پیل لپاره د اعتماد لپاره څه کول پکار دي واشن خبره ده چې د طالبانو نظامي تحریک باید پر رسمیت باندې وپیژندل شي او ته باید یو ادرس باندې څه هغه باید ځان یو مشخص ادرس دای ولري تر څو چې یو څوک دای ونلري له سره برابر د حکومت کې همدارنګه د دې غټ مهم بندیان د ګونتنامو کې هغه سیاسي بندیان دي هغه مخکې چې په ګونتنامو کې دي په بګرام کې دي هغه باید خلاص شي د دې اعتماد په اړه مستقبل شي چې را موږ توریا تورلی سونه دي او یادې ملګری ملتونو د بندي سونه چې کومه طالبان دی واکن هغه په ناروا ډول باندې دا بنزنه لا اوسم ادامه پیدا کړي دا باید لمنځه لاړ شي. کداغه مات وسی زباور لرم چې دومره دی اعتماد په ځا برامنځ شي چې هغه د مذاکراتو لپاره دی او فایل لا راهواره شي.
په نیویارک کې د طالبانو د نسکور شوی رژیم په خوانی استاد عبدالحکیم مجاهد او چې له طالبانو سره د روغی جوړې د خبرو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. افغان چارواکي وایي چې د لندن په کانفرنس کې به چې روان کال د جنوري د میاشتې په 28 نیټه جوړیږي هغه طالبان ته چې له جګړې لاس اخلي د اقتصادي اسانتیا او برابرول د دغه کانفرنس د موضوعګانو مهمه برخه وي. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د طالبانو د هڅو ونی د اقتصادي پروګرام تر هیڅ هم جوړ کړي تر څو د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو پام دې ټکی ته راوړوي. حمید عثمان په ډېر رپورت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې حکومت یوه داسې اقتصادي طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې هغو په لسګونو زره طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. د جمهور رئیس کرزي د مطبوعاتي دفتر یو ویاند احمد ضیا سیاما کیروي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د نړیوالې ټولنې او له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د مرستو د جلبولو په نیت د لندن په کانفرنس کې وړاندې کړي. هغه وایي افغان حکومت یو پراخه پلان جوړ کړی او ټاکل شوی چې دا به د لندن په کانفرنس کې زموږ د اجنډا یوه برخه وي چې له نړیوالې ټولنې سره به یې طرحه کړو تر څو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې موافقه ولرو او نړیواله ټولنه به هم په دې خبره پوه شي چې موږ په راتلونکي کې دا راز پلانونه لرو او باید نړیواله ټولنه په دې پوه شي چې هغو طالبانو ته چې ټوپک پر مځکه ږدي د کارموندنې پراخه پروګرامونه په پام کې دي چې بودیجې ته یې اړتیا شته او باید چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرسته وکړي. لا تر دې دمه افغان چارواکو طالبانو ته د نوې اقتصادي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په خاطر دې هم افغان حکومت لا غو طالبانو سره چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي د مالی مرستو تر نامه لاندې یو لړ پروګرامونه عملي کړي وو تر څو له وسلوالو طالبانو سره دا غو کسانو د یوځای کیدو مخه نیولې وي چې د اقتصادي ستونزو له امله ورسره یوځای کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې د طالبانو د اڅونې له اقتصادي طرحې خبرې کوي چې کارپوهان د افغان حکومت دغه پروګرامونه ناکامه ګڼي او وایي چې وسلوال طالبان سیاسي ګټې غواړي نه اقتصادي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې د دولت داراز اقتصادي اڅونې طالبان د نورو امتیازونو غوښتنې ته اڅوي ځکه چې طالبان فکر کوي چې دولت د هغوی هر راز امتیاز غوښتنې ته غاړه ږدي. هغه وایي فکر کوم دغه اڅونې باید سیاسي وي نو له همدې امله دوی وایي چې په لندن کې د طرحې یوه برخه دا ده چې باید یو شمېر هغه کسان له هغې جملې څخه ملا عمر وبخي چې په تور لست کې دي چې هغوی یعنی طالبان بیا دغه طرحه ومني. زه فکر کوم چې اوس د طالبانو دریز بل ډول دی او ښایي چې په دې اړه به منفي غبرګون وښیي او د دغه طرحې وړاندې کول هم د طالبانو دریز اوچت ښیي. سره له دې چې جمهور رئیس کرزي په وار وار سره له طالبانو سره د مذاکرې او سولې خبرې کړې، خو تر دې دمه د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر په دې اړه کوم روښانه دریځ څرګند کړی نه دی. پخوا تر دې طالب چارواکو ویلي و په هغه صورت کې به له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر دې دمه هم وسلوالو طالبانو د دولت د نوې اقتصادي طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د حکومت ته امریکا هیڅ کله په خلاص لاس پیسې نه دي ورکړي او د فکر کوي چې افغانان باید په خپل خپل هیواد آباد کړي او امنیتي خوندي کړي. ښاغلی کرزی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لوري د ضرب الاجل ټاکنه د دې لپاره ګټوره وبلله چې افغانان د خپلو امنیتي چارو د مسؤلیت منلو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. د ښاغلی کرزی د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا هیڅ وخت افغانستان ته سپین چیک نه دی ورکړی، خو دی له واشنگټنه افغانستان ته د لږ پیسو په ورکولو هم خوښ دی. ولسمشر کرزی له بی بی سی نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیره میاشت چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ، هغه یې په فساد ککړ وبالا او وویل چې نور به امریکا سپین چیک ور نه کړي، وویل موږ پر امریکایانو دا حق نه لرو چې پیسې راکړي یا زموږ سره مرسته وکړي. دا زموږ هیواد دی، باید په خپله یې وساتو او په خپله یې په پښو ودرو. موږ د امریکا د مرستې هرکلی کوو او حتی یوه پیسې زموږ لپاره د میلیاردونو ارزښت لري. تر کومه ځایه چې د قدردانۍ خبره ده، موږ په هغې مرستې چې راکړی شوي دي خوشحاله یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو د لیږلو د اعلان په وخت له ولسمشر کرزی په کلکه وغوښتل چې په خپل حکومت کې د فساد ریښې وچې کړي. له 2000 لومړي عیسوي کال را پدې خو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لوري په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی، متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د القاعده او طالبانو د ځپلو لپاره 1.4 میلیارد ډالر لګولي دي. همداراز په دې موده کې له طالبانو او القاعده سره په جګړو کې شاوخوا 900 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې دا هم ویلي و چې 3 میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي او د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان ولسمشر په پیل کې وویل چې که د حکومت ونه توانید چې د 2011 کال په جولای کې تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو جوګه شي، امریکا دې په خپله پریکړه کې بدلون راولي او دوی ته دې یو څه انتظار وباسي. خو له بی بی سی نیوز سره ښاغلی کرزی په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي چې دا ضرب العجل به مرسته وکړي چې افغانان د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. کرزی همداراز وویل چې په یو حساب د ځواکونو د وتلو د ضرب العجل ټاکل زموږ لپاره ښه خبره ده. زه د دې طرفدار یم چې موږ باید زیاتې هلې ځلې وکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي کړو او ویروزو. ولسمشر کرزی همداراز وویل چې دی باید د افغانستان د شرایطو په باب واقعي بین او ریالست واوسي او په دې باید بیا بیا فکر وکړي چې په څه ډول افغانان له خپلو منابعو څخه په ښه ډول استفاده کولی شي او خپل هیواد په خپله ساتلی شي. کرزی دا هم وویل چې دی پوهیږي چې امریکا او د افغانستان نور متحدان به له دوی سره تر ډیرو کلونو پورې ملګري وي، خو له دې سره سره د ده په وینا افغانستان باید په ټولو برخو کې په خپل ځان متکی وي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمان رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي ریډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مزګر په 14 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 اتیا، 15.5 اتیا او 1.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه خبر کړئ.
ترکیه چې د ناتو یو قوي اسلامي غړی هیواد دی، د افغانستان د بیارغونې او سیاسي پوښلنې په برخو کې هلې ځلې کوي. د هیواد څو ځلې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان سره جرګه کړي او د باور ایجادولو کار ته دوام ورکوي. د جنوري په 26مه به یو ځل بیا ترکیه د افغانستان او پاکستان د جمهور رئیسانو د غونډې کوربه وي. دا مسلې تفصیل به د رویټرز خبري آژانس په ریپورت کې له جاناقه الکوزي څخه واورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په یو خبری کانفرنس کې ویل د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسان به د جنوري په 15مه نیټه په ترکیه کې سره جرګه شي او یو ورځ وروسته یعنی د جنوري په 26مه به د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه هم په دې هیواد کې جوړ شي او د لندن کانفرنس ته به د تیاریو او لارو چارو په اړه بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د جنوري په 28مه به په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د هیواد ته د امنیتي چارو د زیاتو مسؤلیتونو د سپارلو طرحه به پکې وړاندې شي. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ میلبان سره له غونډې او خبرو وروسته وویل د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وشي، د مسؤلیتونو سپارل به زیات شي او د نړیوالو ژمنې او تعهدات به هم زیات شي. داود اوغلو زیاته کړه په ترکیه کې د جنوري د 15مه نیټې په درې اړخیزې غونډه کې اصلي مقصد دا ده چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې پراخې همکارۍ ته وهڅول شي. د ونه ویل چې د جنوري د 26مه نیټې په سیمه ییز کانفرنس کې به د کومو هیوادونو مشران یا استازي ګډون وکړي. د ترکیې صدر اعظم دغه راز وویل د ترکیې سیمه ییزه غونډه د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د نورو غونډو لړۍ ده چې انګلستان او ترکیه پرې سلا شوي ول. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وویل د لندن د کانفرنس یوه مهمه برخه به دا وي چې وګورو د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد د ثبات په اړه څه ډول مرسته کولی شي. میلبان وویل د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په اړه سیمه ییزې غونډې کې به ډاډ حاصل شي چې سیمه پخپله د مفکورو د پراختیا مسؤلیت او مشري په غاړه اخلي او څنګه د سیمې هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار کولی شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیر 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د وسوان خطو په محل د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی لیدل شوی دی. دغه سازمان په دې اړه خپل ریپورت کې ویلي چې د مرګ ژوبله په تیر بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې زیاده وه. حمید ممن د دغه ریپورت جزئیات لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په جنګ کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د عامه خلکو د ژوند د خوندي کولو په وړاندې خپل مسؤلیتونه ومني. د دغه سازمان لخوا په یو نوي خپور شوي رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2001 او 2009 میلادي کلونه د عامه خلکو لپاره تر ټولو خونړي کلونه وو. په کابل کې د نامه د دفتر د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل نوره نایلند د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی سیړنې په تیر 2009 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي.
One of the key messages of the report is that last raid was the most deadly year for Afghans since the
دا وایي دغه ریپورت یو مهم پیغام دا چې تیر کال په افغانستان کې د 2001 میلادي کال پر وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په دې کال کې په مجموعي ډول 2012 کسه ملکی وګړي وژل شوي او دا له اوړم کال نه په سلو کې سوار زیاتوالی ښیي. د تیر کال د اګست او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړی میاشتې وې. ستاسو به په یاد وي چې په اګست میاشت کې انتخاب خبر تر سره شول او په زیات شمیر کې ځان وژونکي حمله وشوه او د سپتمبر په میاشت کې په قندوز کې په هوایي حمله کې زیات ملکیان وژل شو. په دغه دوه میاشتو کې د وژل شو او مخال کشمیر 333 تنو ته رسیدلی وو. د مېرمن نایلند په وینا په تیر کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو په سلو کې 8 په مرګ ژوبله د دولت مخالفینو او 25 په سلو کې بهرنی ځواکونو ته منسوب شوې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوی رپورت له مخې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبله زیاته برخه د هیواد په جنوب او د جنوب ختیځو سیمو کې چې د جنگ سیمې بلل کېږي پېښ شوې. میرمن نایلند په خپلو خبرو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او بل لامل هم په ګوته کړ او وی بل چې د هستوګنې په سیمو کې د پوځي اډو موجودیت عامه خلک له زیات خطر سره مخامخ کړی دی. میرمن نایلند د ملګرو ملتونو اساسي اندېښنه وبلله او وی بل چې هغې ته باید جدي پاملرنه وشي.
The basic concern is that the location of military bases in areas where there are civilians.
دا وای بنیادی اندېښنه ده چې په ملکی سیمو کې د پوځي اډو موجودیت د عامه خلکو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو لپاره دا یو ستونزه ده او هغه ته د پاملرنه غوښتنه کوي. د جنگ دواړه خواوې د خپلو عملیاتو او د پوځي اډو د جوړولو لپاره د ملکی خلکو د هستوګنې سیمه کاروي او دا د ملګرو ملتونو یو اساسي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا رپورت او اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې افغان دولت ویلي چې دا مسله به د لندن په غونډه کې په جدي توګه پورته کړي. په افغانستان کې دننه او بهر د بشر د حقوقو ادارو هم په خپل وار سره په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې او د هغې د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې، خو اکثره کتونکي په دې باور دي چې دا ستونزه یوازې د اعتراضونو په پورته کولو سره نه هوارېږي، بلکې پکار ده چې عملي ګامونه هم پورته شي.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ماښام شپږ نیم بجې کیدونکي دي. د آزادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر. با سلامی دوباره به شنوندگان عزیز از افغان گزارش های رویدادهای افغانستان منطقه و جهان گزارش داریم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از زرغونه منگل می شنوید.
در اجلاس بعد از ظهر امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و سیاحت عامه حضور یافتند و برنامه های کاری آینده ایشان را به نمایندگان مردم تشریح کردند. سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که در جریان سال 2009 بیش از 2400 غیر نظامی توسط مخالفین مسلح و نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان کشته شده اند و گفته می شود میلیون ها نفر از زلزله شدید دیروز در کشور هایتی متضرر شده اند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید در پلیسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و سیاحت عامه در اجلاس بعد از ظهر امروز حضور یافتند و برنامه های کاریشان را برای نمایندگان مردم در پلیسی جرگه تشریح کردند. سلطان حسین حصاری وزیر پیشنهادی انکشاف شهری به اعضای پلیسی جرگه افغانستان گفت که در صورت به دست آوردن رأی اعتماد، پلان‌های منظم انکشاف شهری را نه تنها برای کابل بلکه برای ولایت افغانستان هم تنظیم کرده و به اجرا می‌گذارد. به همین ترتیب سرایا دلیل وزیر پیشنهادی سیاحت عامه افغانستان نیز به وکلای مردم گفت که برای بهبود کیفیت خدمات صحی در سراسر افغانستان تلاش خواهد کرد. این دو نامزد وزیر به پرسش های اعضای ولسی جرگه هم پاسخ دادند. پیش از چاشت امروز وزرای پیشنهادی خارجه، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و اقتصاد برنامه های کاریشان را به نمایندگان مردم تشریح کرده و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دادند. انتظار می رود برنامه حضور وزرای پیشنهادی در شورای ملی فردا به پایان برسد و در آغاز هفته آینده برای 17 تن از وزرای پیشنهادی رأی داده شود. مقامات ملل متحد در افغانستان می گویند میزان تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یافته و مخالفین حکومت افغانستان مسئول بیش از 60% تمام تلفات در نبردها و عملیات نظامی هستند. خانم نورا نایلند مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفین هم متحمل تلفات گسترده عملیات نظامی شدند. اما وی سال گذشته میلادی را خونبارترین سال از نگاه تلفات افراد ملکی توصیف کرد. این در حال است که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان همواره می گویند که آنان افراد مسلح مخالف دولت را هدف قرار می دهند، اما طالبان مسلح تا اکنون در مورد این گزارش تبصره نکردند. دو عسکر امریکایی و 4 سرباز افغان امروز در انفجارات جداگانه در افغانستان کشته شدند. این دو سرباز ایالات متحده که در چوکات نیروهای بین المللی به رهبری ناتو ایفای وظیفه می کردند در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند، اما قوای بین المللی در مورد محل دقیق این رویداد چیز نگفته است. با کشته شدن این عساکر تعداد سربازان خارجی که در سال جدید میلادی در افغانستان جان باختند به 17 تن رسید. از سوی دیگر 4 انجینیر نظامی افغان پس از آن امروز در ولایت خوست کشته شدند که بمی را که در تلاش خونسا کردن آن بودند منفجر شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در مورد چگونگی حمله انتحاری که صبح امروز در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد تحقیقات می کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است که حمله کننده انتحاری موترش را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود در مقابل ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی دامان منفجر ساخت. اعلامیه می‌افزاید که در این حادثه 3 پلیس و 3 فرد ملکی جراحت برداشتند. اما مسئولین شفاخانه میرویس در قندهار می‌گویند که از محل حادثه جسد یک غیر نظامی و 11 زخمی به شمول 7 پلیس به این شفاخانه منتقل گردیدند. مسئولیت این حمله انتحاری را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یک کاروان نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا با ماین کنار سرک برخورد کرد. دگروال وهاب کوهستانی عامر امنیت ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 12:30 امروز در منطقه اروکه مرکز این ولایت رخ داد. وی علاوه کرد که تا اکنون از تلفات دقیق ناشی از این انفجار خبر نیست، اما برخی از شاهدان عینی میگویند که یک تانک سربازان فرانسوی به کلی تخریب شده و به احتمال زیاد سرنشینان آن از بین رفتند. نیروهای فرانسوی تا حال در زمینه ابراز نظر نکرده و نه هم تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده گرفته است. دو تن از اتباع چین امروز به اتهام انتقال غیرقانونی 810,000 یورو از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی کابل گرفتار شدند. به گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، این دو نفر که کارمند یک شرکت سرکسازی بودند می‌خواستند این مبلغ را بدون اجازه افغانستان بانک به شهر ارومچی چین انتقال دهند. صلیب سرخ بین المللی می گوید حدود 3 میلیون نفر شاید از زلزله شدید متضرر شده باشند که دیروز کشور هایتی را به لرزه آورد. صلیب سرخ و دیگر مؤسسات خیریه می گویند به دلیل متضرر شدن راه‌های مواصلاتی و دیگر شبکه‌های ترانسپورتی، معلومات زد و نقیز در مورد اندازه ویرانی‌ها و هم رقم کشته شدگان در دست است. به گفته صلیب سرخ زلزله دیروز که به شدت 7 درجه ریشتر بود، ویرانی‌های زیادی را در پورت او پرنس پایتخت هایتی به جا گذاشته است. پورت او پرنس حدود 1.2 میلیون نفوس دارد. ایالات متحده و دیگر کشورها برای رساندن کمک‌های عاجل به آسیب رسیدگان زلزله هایتی آمادگی گرفتند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران امروز روی این اظهارات حکومت آن کشور تاکید کرد که استخبارات آمریکا و اسرائیل عقب مرگ یک فیزیکدان اتمی ایران قرار دارند. لاریجانی که در گذشته مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران بود، رئیس جمهور آمریکا را هم متهم به ترویج تروریسم کرد که به قتل فیزیکدان ایرانی وابستگی دارد. تا حال کسی مسئولیت قتل مسعود محمدی دانشمند هسته‌ای ایران را به عهده نگرفته است. مقامات وزارت خارجه آمریکا اتهامات وارده به آن کشور را مبنی بر دست داشتن در قتل محمدی رد نموده و آن را یک سخن پوچ عنوان کردند. ارگان‌های ایران دائما آمریکا و اسرائیل را متهم به تلاش بی‌ثبات ساختن ایران نمودند. رسانه‌های ایران محمدی را از حامیان سرسخت رژیم اسلامی ایران عنوان کردند، ولی گفته می‌شود اسم وی اخیراً در لیست حامیان میرحسین موسوی رهبر اپوزیسیون ایران دیده شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز در دومین روز دیدارش از مسکو با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و صدر اعظم آن کشور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. بحث‌های جانبین روی همکاری‌های دو کشور در بخش‌های امنیت، اقتصاد و انرژی متمرکز بود. در حالی که صدر اعظم ترکیه در مسکو است و با رهبران آن کشور ملاقات می‌کند، ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی نیز برای یک دیدار دو روزه وارد مسکو شده و انتظار می‌رود بحث‌های آقای برنز با مقامات روسی روی وضع تحریمات جدید بر ایران به سبب عدم توقف برنامه اتمی آن کشور متمرکز باشد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افغانستان امروز وعده داد که در صورت گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه افغانستان تلاش خواهد کرد تا برنامه های مشخص به هدف رشد اقتصادی افغانستان به اجرا بگذارد. عبدالهادی ارغندیوال که برنامه های آینده خود را به نمایندگان مردم تشریح میکرد گفت برنامه های اساسی را برای رشد اقتصادی کشور طور تنظیم خواهد کرد که تا مفاد آنی از آن به دست آید. وی به برنامه های دیگر انکشاف اقتصادی نیز اشاره کرد و وعده کار در آن را داد. پلیس کابل میگوید که شماره از افراد را در ارتباط به جعلکاری در فروش روغن‌های تولید شده و مایع دستشویی بازداشت کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که مجموعاً 5 تن از افراد را در ارتباط به این قضایا بازداشت کردند. در خبر آمده است که این افراد در فابریکات روغن بی‌کیفیت و مایع دستشویی و سفیدکننده ای را تولید می‌کردند که برای اقتصاد افغانستان بسیار زیانبار است. این هم چند خبر ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای اشتراک ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا که در همین ماه آغاز می شود سلسله انتخاب ورزشکاران را شروع کرده است. دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که برای تثبیت 72 تن از ورزشکاران برجسته افغان در رشته های مختلف کمیسیون موظف گردیده است. این در حال است که شکایات زیادی در زمینه فرستادن ورزشکاران افغان به مسابقات بین المللی وجود داشت. قرار است مسابقات کشورهای جنوب آسیا در بنگلادش راندازی شود. و رقابت های فوتبال که از چند روز به این طرف در ولایت قندهار آغاز گردیده همچنان با جدیت ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت ها به هدف انتخاب تیم ملی فوتبال افغانستان با اشتراک 9 تیم از ولایات مختلف این کشور راندازی گردیده است. در تازه ترین رقابت ها تیم آرمان بغلان تیم قندهار را شکست داد و تیم فوتبال کابل بانک توانست تیم هرات را به زانو در آورد.
ساعت 6:41 دقیقه. اینجا رادیو آزادی است. در این مجله خبری از این رویدادها گزارش داریم. با گفته مقامات افغان یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن گفتگو با طالبان می باشد. در کنفرانس ابوظبی مرکز امارات متحده عربی در آستانه کنفرانس لندن دیروز نمایندگان 40 کشور روی مشکلات افغانستان و پاکستان بحث کردند. نیروهای بری امریکا در هلمند امروز برای کاهش تنش‌ها با مقامات افغان صحبت کردند. و گزارش‌های منطقه را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. مقامات دولت افغانستان میگویند یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود موضوع گفتگو با طالبان و دادن مشوقه های اقتصادی به طالبان است که از جنگ دست می کشند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند طرح تازه مشوقه های اقتصادی را هم برای ارائه در کنفرانس لندن آماده ساختند تا توجه و کمک های جامعه جهانی و کشورهای دخیل در امور افغانستان را به آن جلب کنند. فوزیه احسان گزارش می دهد.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که یک طرح تازه مشوقهای اقتصادی را تدوین کردند که هدف از آن جذب طالبان به پروسه صلح و فراهم کردن زمینه های کار و اشتغال به آن عده از مخالفینی است که از جنگ دست می کشند. احمد ضیا سیامک هروی یکی از سخنگویان حامد کرزی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح را به هدف جلب حمایت و کمک مالی جامعه جهانی و کشورهای زیردخل در امور افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن ارائه می کنند.
الان بسیار گسترده را حکومت افغانستان تهیه دیده و قرار است که در کنفرانس لندن این جزی از آجندای ما باشه و این را به مسائل به جامعه بین المللی مطرح کنیم تا موافقت جامعه جهانی در این قسمت داشته باشیم که و با خبری جامعه جهانی هم به وجود بیه که ما در آینده همچون پلان های داریم و قبلا هم باید جامعه جهانی بدانه که برای اشتغال و کاریابی با نده از کسایی که تفنگ به زمین میگذارن برنامه وسیع در نظر است و برشان بودجه نیاز است و حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در این راستا کمک بکنن.
در مورد طرح تازه مشوقهای اقتصادی به طالبان مقامات حکومت افغانستان جزئیات بیشتر ارائه نکردند. دولت افغانستان قبلا نیز برنامه‌هایی را تحت نام کمک مالی به طالبانی که به پروسه صلح می‌پیوندند راه اندازی کرده بود تا به این وسیله از پیوستن کسانی که به خاطر مشکلات اقتصادی به صفوف طالبان می‌روند جلوگیری کند. حکومت افغانستان در حالی از تدوین طرح مشوقهای اقتصادی به مخالفین دولت خبر داده است که کارشناسان مسائل سیاسی برنامه های از این دسته دولت را ناکام می دانند و می گویند طالبان بیشتر در پی امتیازات سیاسی هستند، نه منفعت های اقتصادی. استاد مسعود، یک تن از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، می گوید این گونه مشوق ها مخالفین دولت را تشویق به امتیاز طلبی بیشتر می کند، زیرا به گفته استاد مسعود آنان فکر می کنند که دولت افغانستان ناگزیر شده است تا به هر درخواست آنان پاسخ مثبت بدهد.
فکر می کنم مشوق های از اون مشوق های سیاسی باید باشن و از این خاطر اینا میگن که یکی از اجزای ترشان دلنده نیست که باید عفو کنن تعدادی از آدم هایی که در سیاسی های جهان قرار دارن و جمله ملا مادومن عفو بکنن که بازونا با تشویق شون قبول بکنن. من فکر میکنم که طلبا از یک موقف بلندتر حالا فکر میکنن. فکر ما همی است که بازم طلبا شاید سر منفی رو نشان بدن و بازم در خطی پیش کردن تظلمل که اینا میتوزن و رد کردن از جانب طلبا بازم موقف طلبا رو زجان قوی تر میسازن. از این راز من فکر میکنم که باید بسیار سر از این موضوعات جدی فکر بکنن.
با آنکه رئیس جمهوری افغانستان مکررن خواهان مذاکره و پیوستن طالبان به پروسه صلح شده است، اما تا کنون رهبری این گروه موقف روشنی در این مورد اعلام نکرده است. قبل از این رهبری طالبان گفته بود در صورت با دولت افغانستان به میز مذاکره می نشیند که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند، اما در مورد طرح تازه حکومت طالبان مسلح تا کنون ابراز نظر نکردند.
گزارشی بود از طرح حکومت افغانستان برای دادن مشوق‌های اقتصادی به طالبان که از جنگ دست می‌کشند. قرار است در کنفرانس لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می‌شود روی این موضوع بحث گردد. و اما در آستانه کنفرانس لندن روی مسئله افغانستان و پاکستان، دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی کنفرانس برگزار شد که نمایندگان 40 کشور و ائتلاف بین‌المللی برای بررسی مشکلات افغانستان و پاکستان در آن شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در این باره از قاهره گزارش می‌دهد.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی که در این گرد همایی حضور داشت، در اظهارات با تلویزیون ابوظبی گفت:
اكيد ان هذا الاجتماع كثير مهم لكذا اعتبار، ولكن
من عقیده دارم که این گرد همایی بنابر علل مختلف بسیار مهم است. پیام سیاسی آن از یک طرف حضور گسترده کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج از طرف دیگر بیانگر اهتمام کشورهای منطقه و عربی درباره افغانستان است. نمایندگان کشورهای ائتلاف بین المللی در افغانستان و کشورهای کمک دهنده چگونگی بازسازی زیربنای اساسی و سهیم شدن به طور فعال در اعمار مجدد افغانستان در این گرد همایی که با مدت یک روز ادامه یافت مورد گفتگو قرار دادند. شیخ عبدالله بن نزاد به امیدواری مردم افغانستان و کشورهای منطقه به اوضاع جاری در افغانستان اشاره نمود و گفت:
دراسه صادرت امس عن استطلاع الرأي في افغانستان ايضا مؤشر ايجابي.
همسنجی که دیروز درباره افغانستان صادر شد یک شاخص مثبت را نشان می‌دهد که مردم افغانستان با پایان یافتن اوضاع نابسامان در افغانستان چشم دوختند. گردهمایی ابوظبی قبل از چند روز از برگزاری اجلاس لندن درباره افغانستان منعقد شده است که یک جلسه تدارکاتی به نشست لندن محسوب می شود. وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی می گوید:
اعتقد ان هناك تهیه ایجابیه قبل اجتماع لندن. اعتقد ان
من به این باورم که در این گردهمایی به اجلاس لندن زمینه سازی شده است و این نشست نقش مهمی درباره اجلاس لندن ایفا می کند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن که قرار است در 28 ماه جنوری آینده به هدف بدست آوردن کمک های لازم به افغانستان که تأمین امنیت ثبات سیاسی را برمغان بیاورد گفتگوهایی را انجام دادند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
انکشافات اخیر خبری درباره تظاهرات دیروز در ولایت هلمند را دنبال میکنیم. نیروهای بری آمریکا امروز با مقامات افغان در ولایت هلمند ملاقات کردند تا تنش‌ها را درباره تظاهرات دیروز در ولسوالی گرمسری این ولایت کاهش بدهند. گفته می‌شود که نیروهای افغان و ناتو بالای تظاهرکنندگان فایر کردند که در اثر آن شمار کشته و عده‌ای زخمی گردیدند. این تظاهرات که دیروز رخ داد با خشونت همراه شد و تظاهرکنندگان در ولسوالی گرمسر مکتب را به آتش کشیدند. مقامات افغان شورشیان را به دست داشتن در این تظاهرات و تحریک مردم دخیل می دارند. جزئیات از جاوید نعیمی.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند گفته است در حدود 100 تا 200 تن از افغان‌ها در یک شورا که در پایگاه همین نیروها به خاطر ملاقات با قماندانان محلی دایر شده بود دعوت شدند. اسدالله شیرزاد یک مقام پلیس در ولایت هلمند نیز تایید کرده که هیئت به نمایندگی از شورای ولایتی هلمند به گرمسیر رسیده تا در ملاقات با قماندانان آمریکایی مسئله تیراندازی به تظاهرکنندگان در این ولسوالی را بررسی کند. صدها تن از باشندگان ولسوالی گرمسیر در عکس‌العمل به اهانت نیروهای بین المللی به قرآن کریم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات نخست به صورت صلح‌آمیز آغاز شده بود، اما زمان با خشونت همراه شد که بالای معترضین از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفت. شماری از کسانی که زخمی‌های خود را به شفاخانه ایمرجنسی لشکرگاه انتقال داده بودند به رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی بالای یک خانه در قریه آنها هجوم بردند و سپس 3 تن را به قتل رسانده و تعداد را هم با خود بردند. آنها نیروهای محلی و بین المللی را به تیراندازی بالای مردم مسئول شناختند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خارجان زموږ په ګرمسیل کې د یو بل مسلمان کوړت و راوښتي وو او د قران شریف په نسوي وو برچېم پکښه ویلې.
خارجي ها در ګرمسیل بالای خانه یک مسلمان حمله کردند و قران شریف را با برچه سوراخ کردند. مردم آن را دیدند و به همین خاطر به مظاهره اقدام کردند. آنها در سرک ها روان بودند و شعار سر می دادند. نه کدام تلفات و نه هم خساره به خارجی ها رساندند. شاید در حدود 8 یا 10 هزار نفر در تظاهرات
مظاهره که بگو یا لذر کسان بگو لذر داشت.
تظاهر کنندگان همچنان گفتند که مظاهره از سوی مردم صورت گرفته و هیچ طرف دیگر در آن دست ندارد. از جانب دیگر حاجی عبدالله خان ولسوال گرمسیر تایید کرده است که در این تظاهرات که با خشونت همراه شد افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما وی نگفت که مسئول ایجاد خشونت در جریان تظاهرات کی بوده است. در این میان نیروهای بین المللی ارگونه اهانت به قرآن کریم را رد کرده و میگویند تنها یک شورشی را که به صورت مخفیانه بالای آنها تیراندازی میکرد هدف قرار دادند. محمد داود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز میگوید در این رویداد مخالفین مصالح دولت دست دارند و به همین خاطر تلفات تا این حد بوده است. به گفته آقای احمدی در میان تظاهر کنندگان افراد مسلح وجود داشتند که بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. وی بر رادیو آزادی گفت:
برای بررسی این رویداد هیئت دولتی به شمول ارگانهای کشفی به منطقه فرستاده شدند تا واقعیت قضیه معلوم شود که چیزی که ادعا می شود حقیقت دارد یا خیر، اما به صورت عمومی باید این حادثه دقیقا بررسی شود. پیش از اینکه فیصله هیئت صورت گیرد باید بگویم که ما احساس می کنیم در این حادثه دشمن به صورت گسترده دست دارد.
دولت افغانستان به منظور یافتن حقیقت موضوع هیئت را به شرکت محمد انورخان رئیس شورای ولایتی هلمند به ولسوالی گرمسیر فرستاده است. مقامات دولتی تظاهرات انجام شده دیروز در ولایت هلمند را دسیسه مخالفین مسلح دولت خوانده و شورشیان را به گسترش شایعات که به قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی اهانت شده متهم می‌دانند. ولسوالی گرمسیر یکی از مناطق امن ولایت هلمند به حساب می‌آید و در آن خدمات اجتماعی از جمله کلینیک‌های صحی و مکاتب فعالند.
انکشافات خبری درباره تظاهرات دیروز در ولایت هلمند و فیر نیروهای افغان و ناتو بالای تظاهرکنندگان را شنیدید که در اثر آن تعداد کشته و عده‌ای هم زخمی شدند. در این حال مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند میزان تلفات ملکی در عملیات‌های اخیر نظامی در افغانستان افزایش یافته که مخالفان حکومت افغانستان مسئول بیشتر از 60% تلفات ملکی در نبردها و عملیات‌های نظامی هستند. مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید مخالفان هم متحمل تلفات گسترده در این عملیات ها شدند. ساعت 6:53 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اجلاس استماعی امروز بولیسی جرگه به 6 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی اختصاص داشت که برنامه های کاری آینده خود را به نمایندگان مردم تشریح کردند. آنان در عین زمان به سوالات وکلا هم از سوی نمایندگان مردم پاسخ گفتند. آنان وعده کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد برنامه های بهتری را با هدف بهبود امور مربوط به وزارت هایشان به اجرا بگذارند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
6 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید برنامه های کاری خود را بر روز چهارشنبه به نمایندگان مردم در ولسی جرگه ابراز کرده و تعهد کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد تلاش های بیشتر انجام خواهند داد تا تغییرات لازم و بهبودی در زمینه فعالیت های ادارات مربوط به وجود آید. دکتر زلمی رسول وزیر پیشنهادی خارجه افغانستان گفت تقویت مناسبات با کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای همسایه در اولویت های کاری وی قرار خواهد داشت.
یکی از اولویت های سیاست خارجی ما همین خواهد بود که ما با همسایه های خود مخصوصا با پاکستان، ایران و ممالک دیگه منطقه توسط غیر مستقیم در حالات افغانستان دست دارن باید صحبت کنیم، مسائل رسوت جدی مطرح کنیم و ما بتانیم موفق شدیم که این مناسبات را بهتر بسازیم. بهتر ساختن رابط ما با دنیای اسلام و ممالک عربی باید صحبت کنیم، مسائل رسوت جدی مطرح کنیم و ما بتانیم موفق شدیم که این مناسبات را بهتر بسازیم.
خانم آمنه افضلی کاندید وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برنامه های کاری 5 ساله را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کرد. خانم افضلی در برابر پرسش در رابطه با پیدا کردن فرصت های شغلی و اینکه در رابطه با بهبود وضعیت معلولین و ورثه شهدا چی برنامه های روی دست دارد چنین گفت:
ایجاد زمینه برای تنظیم بازار کار برای جلوگیری از سوء استفاده کارگران، اجرای برنامه های آموزش های فنی و حرفه‌ای برای زنان بیوه، زنان دچار فقر مزمن و معلول، تلاش برای اعزام کارگران بیشتر به خارج از کشور، توسعه مراکز دائمی خدمات کاریابی برای افراد ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر.
همچنان عبدالهادی ارغندیوال کاندید وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد از تلاش‌های بیشتر و هدف ایجاد سیستم درست اقتصادی در افغانستان یادآوری کرد و وعده کار خستگی ناپذیر در این راستا را داد. وزیر پیشنهادی حج و اوقاف دکتر محمد یوسف نیازی نیز از اجراءات بهتر در فعالیت‌های وزارت حج و اوقاف سخن زد و پس از چاشت نیز وزارت پیشنهادی صحت عامه و انکشاف شهری به اجلاس حضور یافته و وعده فعالیت‌های بیشتر را دادند. اما اظهارات در شش وزیر با انتقادات تند و سوالات مختلف روبرو گردید. بسیاری از وکلا شکایت داشتند که در سالهای گذشته در وزارت‌های مربوط کار صورت نگرفته است و باید فرصت‌های بهتر کاری در زمینه ایجاد شود. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی هم به رویدادهای سیاسی در منطقه. دهات از اعضای پارلمان ایران پیشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن روابط ایران با برتانیا قطع شود. با گفته رئیس پارلمان ایران این پیشنهاد برای بررسی به ارگان‌های مسئول پارلمانی و کمیسیون امنیت ملی ایران سپرده شده است. اگر پارلمان ایران روی این موضوع رأی‌گیری کرده و به توافق برسد، شورای نگهبان باید آن را تصویب کند. جزئیات گزارش رویترز را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رادیوی دولتی ایران گفته است که 40 تن از اعضای پارلمان این کشور از میان 290 وکیل این درخواست را مطرح کردند. خبرگزاری اسنا تعداد این وکلای ایرانی را 35 تن گزارش داده است. تا حالا واضح نشده که چه وقت روی این پیشنهاد احتمالاً رأی گیری شود. به نقل از خبرگزاری اسنا، این پیشنهاد قطع تمامی روابط سیاسی با بریتانیا را مطرح می‌کند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است این مسئله به پالیسی خارجی پارلمان و کمیسیون امنیت ملی تعلق می‌گیرد تا آنها موضوع روابط با بریتانیا را که ایران را به تولید بم هسته‌ای متهم می‌کند بررسی کنند. ماه گذشته ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده بود و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بریتانیا اخطار داده بود که اگر مداخله در امور ایران را متوقف نسازد با سیلی برایش خواهد خورد. این عکس العمل در حال صورت گرفت که دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا از مقامات ایرانی به خاطر کشته شدن 8 تن در تظاهرات 27 دسامبر انتقاد کرده بود. اما ایران قدرت‌های غربی به شمول بریتانیا را به تحریک تظاهرات در این کشور متهم می‌کند. خبرگزاری اسناب به نقل از علی لاریجانی گزارش شده که با توجه به اقدامات نادرست بریتانیا با ملت ایران، این یک وظیفه کمیسیون امنیت ملی است تا درباره این کشور تصمیم بگیرد. لاریجانی همچنان از مقام‌های این کمیسیون به خاطر کار روی همین موضوع سپاسگزاری کرده است. در این حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران گفته که پیشنهاد اعضای پارلمان قبلا با این کمیسیون هماهنگ نشده بود. آقای بروجردی این حرکت را یک اقدام شتاب زده خوانده است. او همچنان گفته که باید تحقیقات درباره این پیشنهاد صورت گیرد و ضروری است که این طرح وکلای پارلمان مطابق منافع ملی ایران باشد. حالا اگر پارلمان روی کاهش و یا هم قطع روابط با بریتانیا رای گیری کرده و با آن توافق کند، شورای نگهبان ایران باید این اقدام را تصویب کند.
از پیشنهاد پارلمان ایران برای قطع رابطه با برتانیا شنیدید و اما خبر هم از جهان علم. دانشمندان آمریکایی میگویند یک شای عجیب و مرموز و شاید یک سنگ فضایی از نزدیک زمین در حال عبور است. این دانشمندان اعتراف کردند که اصلا نمیدانند این شای عجیب چی است، اما میگویند که به زمین تصادم نخواهد کرد. فضانوردان آمریکایی به این نظرند که این شای که 10 تا 15 متر وسعت دارد شاید یک شهاب آسمانی یا پارچه ای از یک جسم فضایی باشد. اداره فضایی آمریکا ناسا میگوید این شای عجیب و مرموز امروز با فاصله تقریبا 130 هزار کیلومتر از زمین عبور میکند. جزئیات این خبر را در برنامه‌های فردا خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. توجه کنید به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا. خداوند یار و مددگار.